احمد شبرم د ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د تورخم په جګړه کې د بي سرچینې په وینا څلور طالبان وشل شوي دي. په دغه سیمه کې د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل دا نشته چې پاکستاني عسکرو پیل کړی وه. څلور طالبان پکې وشل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي، خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته. د سرچینې په خبره طالب ځواکونو د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا بیا له سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال دولس نیمې بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په ولایتونو کې نن ښوونځیو د ګرمسیرو ښوونځیو کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې مؤسسې د تیرې اګست میاشتې په یو ویشتمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د مکتب په عمر برابرې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي دي، او د دې نړیوالې مؤسسې په باور له لویه سره په تیرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارده ډالر زیان رسېدلی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وشلي چې د افغانستان له خاورې دې هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی این بی نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په دیرشمه د شپې لخوا پر پوله اوښتې او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په 9 ده. دا درې واړه وشتل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي چې د سه شنبې په ورځ په لومړیو کې ووشل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواک توګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د نوموړي دغه سفر له مخکې نه اعلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نه اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټډ پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجورو وسلوالو ډله به یوه تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره له دې چې د واګنر د ډلې مشر یوګنی پروګوژین وژل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. حکومت ویلي پارلمان ته به په یوه مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ونوموي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم مې په سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي، غړیتوب به ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې جګړه ده. د طالبانو لوري ته د تلفاتو دا وشتو خبر لرو. نور څه شوي دي تفصیل به په خبرونه کې درکړو. نن د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو له بیړنۍ مرستو خبرو او د نورستان د منډول ولسوالي خلک خپل سړک په هشار جوړوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني سبا 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلو چې په تورخم کې جګړه شوې ده، په دې اړه لومړی ل خپل خبريال وورو ل خاطر پردې څخه به وورو چې تازه جزئیات څه دي، تازه مو څه ترلاسه کړي.
سلامونه تاسو ته. په تورخم کې وې سرچینه چې نو غاړي نوم یې پراپور کې واخیستل شي، نن ازادي رادیو ته وویل د افغان طالبانو پاکستانی عسکرو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې څلور طالبان وژل شوی دي. سرچینه وې په دې نخته کې پاکستانی لوري ته هم تلفات اوختي خو دقیق شمیر نه وړاندې کوي. د سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته شو چې طالب ځواکونه د کرخې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یو پوسټه جوړوله چې پاکستانی عسکرو پیټ ځي وکړي. لبل خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې په خلای کې وایي چې دوړو خواو د دې نخته د عواملو په پیدا کېدو باندې کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼ لیکلی چې یاد نخته د پاکستانی عسکرو لخوا پیل شوه او دوی ځواکونه په وړاندې ځوابیا دځې وکړلې. لبل خو به په سیمه کې یو شمیر عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال 2:30 بجې د دغه جګړې له پیل سره د تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. دغه عیني شاهدان وایي کله چې جګړه پیل شو نو جګړه د درنو وسلو غوونه هم دوی اوریدلې وایي چې الته په سیمه کې وضعیت ښه نه و. بل شي بس
مننه خاطر پر دې سوس بل ډیورنټ کرشي ور واړو. فرهاد شینواره هم را سره ده. فرهاد شینواره څنګه دا جګړه لا هم روانه ده؟ مجد سره پرونه تر لاسه کړی دي چې خال خال د زله هم کیش
دا سره چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د خیبر ضلع پولیسو یو افسر ناهید خان چې دغه د تورخم د پولیسو انچارج ده هغه سره خبرې وشوې. نو دی ویل چې خو شا یو سات کیږي چې دغه جګړه ودرېدلې ده او مطلب دا چې دا ډزې بندي شوې دي. دوی د دغه خبره تصدیق وکړ چې پاکستان اړخته د اف سی یعنی د ملیشې ځواک یو تن چې کوم دی په دې ډزو کې جوبل شوی دی او بیا دې طرف ته چې کومې لارې ولاړې دي چې کوم افغانستان ته کوم مالونه وړه دا وړو وسلو په استعمال سره غ لارې او شیشې ماتې شوې په ډزو باندې لګېدلې او سره د ال پی جی چې کوم مایا ګیس ته داغي یو ټانکر چې کوم دی هغه لیک شوی خو تر اوسه څور په دې باندې نه لګېدلې. دوی دا تصدیق هم وکړ چې دې طرف ته د پاکستانی چارواکو د کسٹم کوم دفترونه دي دلته یو راکټ لانچر ګولې را پرې وتلې ده چې چاته ځاني ځان نه رسولې خو ودانې او ته ځان رسولې ده.
فرهاد شینوار د جګړې ته درېدو علت سره خبرې شوې دي او کنه په خپل درېدلې
دا سره ک په تیر وختونو کې مونږ ګورو نو دغه سي په تورخم باندې څو وخت لپاره دوه طرفه نخته وشي او بیا په دوی منځ کې مذاکرات وشي او بیا دار دروازه خلاص شي. یعنی چې کله هم دواړو خواو ته تعمیرات کیږي په دا صفري نقطه باندې نو یو بل ته نه پریدي. لګنن چې اغه اړخته افغان طالبان غوختل چې یو مورچه جوړه کا یو پیکټ جوړ کا او پاکستان امنیتی ځواکونو په غوي باندې ډزې وکړي او هغه منع کړل. همدارنګ په تیر وختونو کې کتا سو ته یاد دي 2014 کې هم دغه سی وشخړه رامنځته شوی و چې کله پاکستان اړخته د پاکستان گیټ په نوم باندې پاکستانی حکومت غوښتل چې ولوی دروازه او یو یادګار جوړ کړي او بیا هغه طرف هغه وخت چې کوم حکومت او پاغي وخت کې کوم امنیتی ځواکونه نو دې طرف ته ډزې وکړي چې پاغي کې بیا په 2014 کې یو پاکستانی میجر وژل شو. نو دواړو خواو ته چې کله هم دغه ستامیرات کیږي په یو بل باندې ډزې وکړه تعمیرات ودرګي بیا دروازه خلاص شي بیا بند شي دا مسلسل ډیرو کلونو نه داسې یو صورتحال روان دی.
فرات شینوار مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا وروسته د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي شوونیز کال په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
اوسېږي راډیو په منځني سپد دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په ګرمسیر ولسوالیو نه او بخشي ولایتونو نه ولایتونو کې نن شوونیز کال پیل شو خو هلکانو ته اجازه به چې شوونځیو ته لاړ شي او لشپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل له حسیب تلار څخه اخلو. تلار څه
سلامونه د طالبان حکومت د پوهنې وزارت وای نن د وګي 15 د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د خنځوی او مدرسو د نیوي خونیس کال لمړی ورځ ده. د خبریت وزارت په خپل ایکس یا په خوانی ټوئیټر پانه کړی او دیوی خبرتیا په خبرولو سره ویلی دی چې ورسره نصر لنن نه بس د کوون کې خنځوی او مدرسو ته زی. د خبر د ولایتونو هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودی سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوې خونیز کال پکې پیل شوی، خو په داسې حال کې چې لشپګم ټولګي پورته نجونې لا هم خونځیو ته د تګ اجازه نه لري. ولس ورځې وشوې د منځنۍ ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې دوی نشي کولی خونځیو ته ولاړ شي ډېرې ځورې کې ل زده کړو بې برخې و انجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د خونځیو پوهنتون دروازې بدنجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپل مبارزو ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي خونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي دي. د هلکان سره لدې چې د خونځیو پرانیستل کېدو ته او د نوي تعلیمي کال پیل ته خوشاله دي، خو وایي چې کاش د دوی خوندو او نورو نجونو زده کوونکو هم د اجازه تر لاسه کړی وای چې خونځیو ته تللی وو. د لغمان ولایت اوسیدونکو او د یاد ولایت په یو خونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي خونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر زده کړو به برخې شوي او په کور ناسته ده ډېر نه هیله شوه. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې اختر خبری ایجنسی تیر ورځ لیکلی سراج الدین حقانی د دوشنبه پر ورځ د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې وړتیا بللی او ویلي دی له شرایطو سره سم به د سونز هواری کې، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دی ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سبا باندې دوه کلونو کې افغان خځې او نجونې له منځنۍ او لوړ زده کړو سربیره لکار هم منع کړي او همداشان خځو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریحي پارکونو ورزشی کلپونو او د خځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو ترڅنګ په وروستیو کې طالبانو حکومت په سنگرتونونو کې د خځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورته کم بندیزونه ولګول چې د دې پریکړو هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپل پریکړو کوم بدلون نه دی راوستي.
تلاش سب مننه و موریدل چې د افغانستان په نهو ګرم سیر ولایتونو کې نن شوانیس کال پیل شو او لشپژم ټولګي ورپورته به هم جنو ته اجازه نه ورکړل شوی چې مکتبونو ته لاړ شي. او د راپور کې د اسلامي همکارۍ د سازمان هیئت هم اشاره وشوه، د هیئت د پنځشنبه پر ورځ کابل ته ورسید او دوی په خپل وی پانه کې لیکلي دي چې د دې سفر هدف یې دا دی چې طالبان وهڅوي چې نجونې پریږدي چې لشپژم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او د ښځو د کار ممانعت ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره 125 میلیونه ډالر بیړنۍ مرسته اعلان کړي چې په دې کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال په افغانستان کې 45 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د بودیجې کمی په دې هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې تر کچې رسولی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشری مرستو رسولو لپاره لخپل بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا خپل به پانه پرون ناوخته یو خبر پانه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېری پیسې یعنی شل میلیونه ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوې موږ د ملګرو ملتونو د بیړنې مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تر شړکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس دا هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لږه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال شل میلیونه ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحیدالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیابه تر ډیره هغه افغان مېرمنې او ماشومان پرې کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات به کم مرستې ونه رسیږي ډېر زیات به وي. هغه ټول په افغانانو باندې وي، په بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټول اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول مېرمنې او ماشومان. او هغه مېرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنیو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
خغلی امانی ده هم وای چې اوس مهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدید لوګي سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکو کال 21 میلیونه افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هیڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ افغانستان کې د بیوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هیواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکېنو اعلان شوی څو ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راستمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسېدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شن کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیه او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه څو ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له دریو جګپوړو چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د هوا پیشندنې نړیواله اداره وایي ځمکې د خپلې شمالي نیمې کرې تر ټولو ګرم اوړی چې په اګست میاشت کې تودوخه د ریکارډ تر کچې رسېدلې او ورسره مرجوب له حمله وه تر شا پرېشي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې او د اروپایي ټولنې د اقلیم ادارې کوپرنیکس نن چهارشنبه وویل چې اگست میاشت سرژنی کال د جولای له میاشتې وروسته چې تر ټولو ګرمه میاشت ثبت شوې دوهمه ګرمه میاشت وه. ساینس پوهان د تودوخې د زیاتوالي د دغې ګرمې څپې عوامل د اقلیم په بدلون کې د انسانانو رول، د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو سوځول او هم په آرام سمندر کې د النینو په نوم د هوا د نوې پدیدې فشار نه بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان د منډول ولسوالي د بانډول درې ته سړک نه دی تیر شوی. د دې سیمه اوسیدونکو وای په تیر او اوسنی حکومت کې لهر ادارې او ماسی څخه د مرستې او سړک رغول غوښتنې کړې دي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا حکومت او مرستندویانو نه پاملرنې اړ کړل چې مټې رابډ وهي او خپلې سیمې ته د سړک جوړولو چارې پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په لویدیز کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسګونه اوسیدونکي هره ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلې دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تېره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هر ادارې او مرستندوی دفترونو دروازې ټکولي، خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان:
کلونه کلونه تیر شو، دلته راشل کلن آبادی دوره و، دلته هغه حکومت توجه و نکه. اوسنۍ دوره کې چې امارت اسلامي دلته حاکم دی، زمونږ د کلي شورا، د منطقې شورا، مختلف وزارتونو ته، مختلف مؤسساتو ته لاړل چې مونږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې مونږ سره بودیجه نشته.
یعقوب خان راته وویل له حکومت او مرستندوی ادارو څخه ناهیلي خلک اړ کړل چې خپل لاس په کار شي او د سړک رغولو چارې پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لارې په غرونو کې، په درو کې ډېر مشکلات سره وصل کیږي، او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سړک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو په هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چاو ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سړک وصل. دغه سړک اول قسط چې دی کار 3 کیلومتره پای ته رسیدلی دی، او دوم قسط 5 کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی، څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا که د یاد سړک کارونه بشپړ شي، له یوې خوا به د بانډول دره د سړک خاوند شي، او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا 6 کیلومتره لاره رالنډه شي. ځایي اوسیدونکي وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلی دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته په کار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر هیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکي د سړک نشتوالي لامل ستونز سره مخ دي، او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دغه لاره چې د بانډول خلکو شروع کړې دا ډیر لنډه ده. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دوی سره همکاري وشي، چې دوی کار وکړي، او که چې دا سړک هلته ورسیږي دا لاره ډیر لنډه لاره ده، او کار روان دی، کار په جریان کې دی، او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده کې دوی توجه وکړي، نو انشاءالله ولسونه دي پاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هیواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکي ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سړکونه نه لري، او کومو ځایونو ته چې سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ، کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو او وختو سبب کیږي.
د طالبان حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلې دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مرستیالان، د څانګو عامران او د روغتونونو مشان هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمېر ډاکټران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو او کیفیت ته زیان اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت تیر اونۍ ملا محمد ادم مسلم د کندهار د عامې روغتیا رئیس وګماره، چې په یو مسلکي بست کې د یو ملا دا ګمارنه له نیوکو سره هم لا وه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس یو داسې ملا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړې. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلي دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاری ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسی طه د کاپیسا او حافظ سعید الرحمن قادری د لوګر د عامې روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. همدا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصباح چې د غزنی، مولوي ضیاءالحق دشتي د فراه، قاری محمد انور د کندز او شیخ میرصدام د بلخ د عامې روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د عامې روغتیا په ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدودې نه دي. د دې تر څنګ په ګڼو ریاستونو کې امیران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي، چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 16مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي یا په اصطلاح باندې ملایان دي یا هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا شب خانو ریاستونه یا هم نصیحت خانې ریاست، نو دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پروختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې لامله نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیا ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي په روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او همدا ډول قوانین نشي تطبیقولای. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنې خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی.
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامې روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ایلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایلمند ولایت د باغران په ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېره وچکلي ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. زموږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسېد. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو خلکو ته کارتونه ورکړو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتور لري، باغ لري، دوه درې زره تاکه انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بې شوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړو بچیان پسې دي، د ماښام په کور کې لري، یو یې ولا کور کړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاص یې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشب نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغو ته درې کاټه ورکوي او نور خلک
وارند غی پرید. نن سره ټولاده فراوله د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلنی ولیدا. ورور د ګلستان ولسوالۍ کې د سکرو مدیر شې دی. داس شې دی ورور پر خلګ باندې خوش کې هم کې چندان سړی نه دی. ورور رقم رقم خوش کې پر خلګ باندې کارم سم نه اجرا کی. دفتر تم په سم وخت باندې ناراضه. نو د مسولین څخه خدمت نه اوښتنه چې ورور دا په خوا د چارواک سي او چارواکي دې مطلق نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک سي چې خلګ دې پر قرار سم 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 د وظیفه سړی ولري. ورور السلام علیکم.
د دبليو پی د نړیوال پروګرام خوراکي د دې غذایی د کارتونه ورکې د دې وړو دالو د شیانو د دې دانن دوشنبه 13 تاریخ څرخ ولسوالی کې لوګر ولایت څرخ ولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ور کړو د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کیږي تاسو کا په دیاړه کوم هغه پروګرام جوړ کا نو په هم نشو کې دا څو اې دا ولې شو له کار د شپږو میاستو بیا ور کې څلور میاشتې کارتونه ټول واخستنه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 420 21 24 201
څلور نیمې بجې شپې وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه په تورخم کې نشته یو ساعت وشو چې جګړه درېدلې ده د تورخم په جګړه کې د وی سرچینې په وینا څلور طالبان وشل شوې دي په دغه سیمه کې د سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا نشته چې پاکستاني عسکرو پیل کړی و څلور طالبان پکې وشل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته بلور ته د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال د ډیورنډ کرشي له پوري غاړي د چارواکو وینا خبر ورکړ چې په دې جګړه کې چې نن پیښ شو یو پاکستاني عسكر ژوبل شوی دی د افغانستان په تودو ولایتونو کې نن شوندیز کال پیل شو په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان شوانځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته شوانځیو ته لاړ شي تاجکستان وای دی وی ترهګر ډلې درې غړي وشلې چې افغانستان له خاورې د هیوا ته داخل شوی وو د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا پر روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده د ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په دیرشمه د شپې لخوا پر پوله اوښتل او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځنو مخکې تروریستي برید وکړي د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په نهمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید د نوموړي دغه سفر لمخکنه اعلان شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لمړی ځل اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړ
د زهرو کاروان
دا زاده رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي السیس مو سوای چې په افغانستان کې به د تاریخ د زیر مول ختمې دو سره د تاریخ کوخ به پیل شي
مسلې مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي مواد او مساله ډیره پیچلې ده فادي تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای
په یو بل راپور کې به ووري چې ارواپوهان وایي د نشه یي مواد په زیانونو د کورنۍ په حوال د معتاد درملنه تضمینوي
صد آگاهی جامعه بالا بره
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او موتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په همغه اندازه د موتاد ترمل نشر کیږي
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړي
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په بولسوالۍ کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدی او اجرا کیږي
د پاچا نور په نوم یو ماتاد وای چې نشو مسترګ ډیر رقم زوري کړی دی
دغه زړه ډیر خراب کوم زماغه خونه ولاته موارکل او سترګ نظر می دلا خبر کو کني دومره دی عمر نه زیات نه ما
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو
ژر کاوه وخت مزه یې کاوه هله ماته لاس راکا هله ژر شه
مرګ می درته وویل چې زله ځای نشم وزیدل خو برازي زوره و
پوخی کې دی ام نشم وړای حالا ژر شه لاس راکه والکه
او ام دې نو ول چې نشم نه یې کې مې سترګې نه رڼېږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو السیس مو سی ویل چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل شي. د موسیه سخ کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسیه تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه د مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس بریتانوي موسسې سشکا د جوزا په میاش کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم ځمکې ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل شوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او اندا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر شوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمانې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سی پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملی کړی دا لدین وری خاطر خنور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاد بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره له دې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشه یي مواد له منځه وړل کېدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کرولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په اوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم واقعت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او له 14 کالو راهیسې د چرسو نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د چرسو ترڅنګ نورو نشه یي موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه یي موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې عمله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ مې په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی مې راغی، سوټۍ را باندې را پورته کړ، ویل یې پلاره ولې تریاک څکوي؟ ما ولیدل چې وهي مې، ولاړ شوم او دکان ته ولاړم. لومړی مې د چرسو نشه کوله، وروسته مې د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویل یې راشه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه مې پیل کړه او په یوه دود زه هم پودرې شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي، او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپو په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري، او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هېدا لاست؟ ایا په هېدا لاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کوم ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شرفیا راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغه کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي او یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانی وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دی ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور دپاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پریږدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپو 19 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د خپل غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې د دوی معاینات وکړي. کوم اوتادوي درملنه یا سانه کیږي او کروغ وي د بدګماني مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري، په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي.
په نشئی توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینا او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهانی ټیسټ دی چې ملټی ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان د سټریپ خانی لري چې کوم خاندان استفاده کړي، سره کم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په بولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د نشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشئی توکو د پرمختګ څخه مخنیوي وشي. نو که چیرته لومړی سر کې د دوی مخنیوي وشي، ډیر په اسانۍ سره د هغوی تداوی کیږي. یو بل هغه کسان، مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکی حالت د سي معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټی ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
ایا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل تر سره کیږي، په ادرار کې تر سره کیږي. ماده اغنه لري چې څوک مثلا کچارت وي هغه ته بیلټیس کیږي، مثلا څوک ایرون استفاده کوي هغه ته بیلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې د معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نه سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرزی، یا کریستال دی. این دا سرنګواله معلومی گه.
چینی کسان په دې نظر دی چې د لغو نشئی موادو استعمال لابراتوار نشي معلومه ولای، په دې لسته چې نظر سره
ها کسان چې په نشئی روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي، په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کوو، هغه یو رقم دی، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي، په معایناتو کې یو رقم دی، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشئی مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشئی توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش په تو ورځ پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتات کیږي.
دادا سمردار شای دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچا نور په یولسم ټولګي کې معتاد او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې شي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد سو. پاچا نور وایي که نشه خوسی نه کړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوې دي. دا چې پاچا نور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشه نه مخکې خو زه خپله مطالعه ومه، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، پلار چې ولدم چې ګوره هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بلد شوم او ژبه مې ډېره خاص زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په هغه کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چارسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چارسې کول. دلته ما یو ملګری وو، ایدیګه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې را وخته تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مه ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنې دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما که وزن دی دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکولې. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدمه. بیا یې ما ته یې سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دغه دغه شي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي وو په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بیشي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، پی گاٹی تا سر دیوی و کاش که چی تا نشی نکوالی. مونگ تا تا موٹر نشو در کوالی، مونگ تا تا دکان پلاس که نشو در کوالی، مونگ تا تا خپلو پیسی هم پلاس که نشو در کوالی. ولی چی تا نشی ترت مخا کوی. دا زما دکمان چوا در طول نشاوا. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورتم، خدای ته به نه ورتم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې مېرمن سره چلند بیخي خراب و. هغې به وی راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو که نه، خو دا د نشي په حالت کې مونږ ته نه شو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و نه. ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاسه مات کړی دی. خدای دې ما ته پوه وکړي که نه. وسار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړي وي که نه. خو حکومت ما ته سزا راکړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دغه به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یو غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو. او مونږ دماغ به بیخي داسې په کمزوري حالت کوو نه. دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده، ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را غی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، پا تور شپه ده څوک خوب تم نه پرېږدي څومره ښه ویده شوم او تا راویښ کړم
د مرګ په خوب ویده شې خوبونه زموږ ټولو خراب شول پاڅه چې ځانونه وباسو
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو
سیر راغی سیر که ځانونه ونه باسو وړېمو
سیر راغی زه خو یې نه وینم
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې غوږونه خو به دې کار کوي ته د سیل آواز نه اورې
سیل میل نشته رام ویده شه د خوب کار دی د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي
ته لاړ شه زما له لاسه نه کېږي
ژر کوه وخت مه ضایع کوه هله ماته لاس راکړه هله ژر شه
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خوب راځي زوروه
په غېږ کې دې هم نشم وړی هله ژر شه لاس راکړه والکه
هووار مې درته وویل چې نشم تلی بېخي مې سترګې نه رڼېږي
کا چې داسې ده نو زه ولاړم د خدای په امان
خزه وا خزه ته د تلویزیون आवाज چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده
سمه ده د تلویزیون आवाज چکه ومه
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خړونو کې شپې سبا کولې د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړي راباسي کېدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي
وای خدایا دا څه اورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه وړي
زما اول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو وای څه نه وایې
نو څه وایم ستاسو سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی خدایا ته د دې بې وسلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط
خزه زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډري شو زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ و
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورزم
خدای ستا خوار څه په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څه د نشې ټغر ټول کې خدایا هغه خلک هم ورکه کې چې دا غم لړلې نشې بلاوي کړي او یا یې جوړوي
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو د خدای په امان.
سچ سکم استاد مینې د شربت جام زمد شہادت جام بل خائی چ قبول خلوص کی سوکھ چال ور کبھی د محبت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول نکی د منت جا هغه نن سبای راتا مخک مخک کیږي نن هغه نن سبای راتا مخک مخک کیږي نن
غد تن کئی مینی ها غد تن کئی مینی نگ مرا تا غی گی نن ها غنن سبائے راتا مخی مخی گی گی نن ها غنن سبائے راتا مخی مخی گی گی نن شاری کبھی ہا گئی شاری